ته مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منه اله لارم چې روغ جوړ بسته یو وخت ورځي 15 بجې شوي د نور ورځې د نساتا خبرونو په روستۍ خبري غړې کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د ملال یوسفزی د پاکستان سفر او هلته یې هر کله د پاکستان باور چورو وزیر ورستۍ سرګندونی او په فاټا سوپر لیگ با هم تاسو ته معلومات درکو خو لومړی ورځو ګولیاسته چې تاسو سره ست تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کی
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د اصلو نوبل جایزه ګټونکو ملال یوسفزی وای پاکستان ته په ستنېدو ډېره زیاته خوشاله ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی با د اپریل په شپږمه د کابل سفر کوي او د جنوبي کوریا د جنوبي او شمالي کوریا ولسمشران با د اپریل په ویشتمه لیدنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د سولې نوبل اجازه ګټونکي ملال یوسفزی نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړي. نن د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د ملاقات وروسته په وزیر اعظم هاوس کې د ملال په اجازه کې یو دستور هم وشو. ملال د دستوري ګډونوالو ته په وینا کې ویل خپل وطن ته په ستنېدو ډېر خوشاله ده. دا می همیش یو خوب و چې پاکستان ته لاړ شم، هلته امن سره او بی لویری په کوسو کې وګرځم، خلکو سره ملا وشم. زما خوب دی چې زما کور به هم هغه شان وي چې سرنګه پخوا وو. ملال یوسفزی د 2012 کال په اکتوبر کې وسله والو طالبانو په سوات کې په ډزو ویشتلې و. بیا برتانیا ته د علاج لپاره یوړل شو او هملته پاتې شو. ملال یوسفزی د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې له قبلې 2015 کال کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د امریکا د بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې یو لوړ پوری چارواکي د اسلام آباد په سفر دا او له پاکستاني چارواکو سره به د دوه اړخیز اړیکو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د ګډون په اړه خبرې وکړي. په بیان کې ویل شوی چې د جنوبي او منځني اسیا د چارو بیرو ستر سفارتکار الیس فیلز د مارچ په ویشتم اسلام آباد ته رسیدلې ده. بیان زیاتوي چې الیس با د جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن ستراتیژي او د پاکستان په هغه ژمنو خو به خبرې وکړي چې په خپل خاوره به ټولې ترهګرۍ ډلې ختموي. ملخوا د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې امریکایي سفارتکاري د پاکستان د بارونو چارو سکرتري د سره په اسلام آباد کې لیدلې دي. د امریکا د بارونو چارو وزارت لوړ پوری چارواکي په داسې حال کې د اسلام آباد په سفر ده چې د جنوري په میاشت کې د وزارت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نیوکو روسو پاکستان سره شاوخوا 900 ملیون ډالرو امنیتي مرستې ځنډولې وي. د پاکستان فوج وایند وای د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره شوې دي. د خبره د پاکستان د فوج وایند میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پینډي په فوجي هډ کوارټر کې خبرارانو ته کړی ده. د ویل د یاد غورځنګ د مشر منظر پښتون زیاتره غوښتنې پوره شوې دي، خو په کابل سیمو کې د فوج د تالاشۍ چوکۍ د ول ساتنې لپاره دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داول نن سحر مشال لړیته ویل د دوی غوښتنې پوره نه دي منل شوې. د یادونې وړ ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست لخوا له خسترو شوو ګامونو مطمئن نه دي او د اپریل په 8 نیټه د پېښور په رنګ روډ لوی ولسی احتجاجي غونډه رابللې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل په 6 نیټه د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست وایان جاوید فیصل نن په کابل کې یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د راتګ نیټه ټاکل شوې او په پام کې ده چې د اپریل په 6 کابل ته راشي. دوه اونۍ مخکې د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د کتنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایان نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال ویلي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به ډېر ژر د افغانستان سفر کوي. د بارونو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل ویل چې د وزیر اعظم سفر په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر تسلسل برخه ده. د ویل پاکستان همیش د افغان ولس او حکومت په مشرۍ کې د سولې خبرو اترو ملاتړ کړی دی. د افغانستان غزنی ولایت چارواکي وای په دغه ولایت کې 40 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیری وژل شوی. د غزنی د والی وایاند محمد عارف نوري نن مشال لري توویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دي. نوري د غراز ویل چې په دې عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان او 3 افغان سرتیری زخمیان شوی هم دي. وسلوالو په دې اړه سندې ویلي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د جنوبی او شمالی کوریا ولسمشران به د اپریل په 20مه ملاقات کوي. د جنوبی کوریا خبری ایجنس یون هیپ نن د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ یون به د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان سره په د اپریل په 20مه پر پوله په یو کلی کې ملاقات کوي. دا له 1950 تر 1953 د کوریا جګړې رئیس درې مسر مشر زده. دا به د شمالی کوریا د اټمی پروګرام په اړه په ټپه ولاړ نړیوال ډیپلوماټیک هڅو کې مهم رول ولوبوي. دا اعلان تر هغې وروسته شوی چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ یون په روانه اونۍ کې د چین ناسا په دوره کې د هغه هیواد ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات وکړ. د شمالی کوریا مشر او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ هم د مئی په میاشت کې د ملاقات توقع ده. د امریکا عدالت ته وړاندې کړل شو اسناد ښودلي چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین یو لوړ پوړی چارواکی د کمپاین په وروستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخوانی استخباراتي چارواکي او اوسني کاروباري سره خبرې اترې کړې دي. رسنیو بیګا په ورکوړو خبرونو کې دا خبره په ډاګه کړې چې دا خبره په هغه اسنادو کې رامنځته شوې چې په دې اړه د پلټنو کوونکو ځانګړي کونسل رابرټ مولر لخوا عدالت ته وړاندې شوې دي. اسناد ښودلي چې دا خبرې اترې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین مرستیال مشر ریک ګیټس او د روس د یو پخوانی استخباراتي چارواکي ترمنځ شوې دي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی. ویل شوي دي چې ریک ګیټس د 2018 کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې په وار وار له یاد روسي وګړي سره په ټلیفون خبرې کړې وي. دا هغه وخت چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته څو اونۍ پاتې وي. اور اسے خبر د فاٹا سپر لیگ درکو د فاٹا کرکٹ سپر لیگ فائنل یعنی پایلوبا سوا د جمعه پورس د باجوړ 11 ټایګرز او د خیبر لوبډلې ترمس په جمرود کې کیږي. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې په خوانی کپتان شاهد خان افریدی به د دې لوبي مشر ملموي. د فاٹا سپر لیگ لوبي د مارچ له 19 اپیل شوی او د بیلابیلو قبایلي سیمو لوبډلو په دې سیالو کې برخه اخیسته وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو واردل چې ګولې از وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د امن نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی وایي دا ارمان چې پوره کیږي چې خپل کور ته لاړ شي بغیر لوري په کوسو کې وګرځي له خلکو سره ملاو شو هغه په خوانی کور یې هم هغه سوي.
And
I think and it's my old home again. پہلے
اور میں آخر میں کہوں گا ویلکم ہوم ملالہ.
زمان عمر جان دے زپا شپگم جمعات کی سبق وے ما زما دے زلا خواہش تے چی زما لالا وین مو داغی سر خبری وکم.
د پاکستان بونو چارو وزیر وای په افغان طالبانو ګډ فشار سره ارتیاده چې دارنګ د سولې خبرو ته کینی خو یو کارپو بیا وای
نه خدا پرشر یوازې په طالبانو نه بلته په هغو سیاسینو باندې هم باید وشي کوم چې سولې ته غاړه نه دی او یا په سولې کې غواړي خپل شرایط وړاندې کی.
او په ټانګ کې د یو تعلیمي سیمینار په اړه هم معلومات درکو.
څومره د مو د علاقې د فاټا سکولونه دي هغې بلډنګونه چې کیم ړنګ دي چې څو پرې چاردیوارې نه وي دومره پرې تعلیم په هغه صحیح سهولیات باندې نشي ادا کېدلی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسئ. مشال لډیو ته وګرځئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د امن نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی چې نن سباندې 15 کاله پس خپل هیواد ته تللی وایي دا یې تل ارمان و چې خپل هیواد ته ستنه شي. نوموړی وایي د پاکستان راتلونکی د دې هیواد د ځوانانو په لاس کې دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دی. دا زیاتوی دوی هم په دې لړ کې کار کوي او په پاکستان کې یې د تعلیم لپاره په میلیونونه ډالره مصرف کړي. ملالې دغه خبرې د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ د سوره کې کړې چې ورته پاکستان وزیر اعظم هم وینا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی چې نن پاکستان ته رسېدلې لکه چې په مخ کې یې په اسلام آباد کې د پاکستان په وزیر اعظم هاوس کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې ویل
پاکستان جاؤں وہاں امن سے اور بلا کسی خوف سے موو آن دی سٹریٹس.
زما تل دا ارمانو چې پاکستان ته لا رسم اول ته پامن کې او بغیر لکومې بیرې په کوسو کې وګرځم خلکو سره ملاو شم خلکو سره خبرې وکړم اول ته زما پخوانی کور وی او هغه رنگ وی چې څنګه مخ کې وو او مغه سي د دې هر سکیږي او زه ستاسو د ټولو ډیره مننه کوم. د پاکستان راتلونکو هم دا نوی نسل دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دی. ملاله فن هم په دې لړ کې کار کوي او موږ په پاکستان کې په تعلیم باندې څه باندې شپږ میلیون ډالر مصرف کړي او موږ په دا کار جاري ساتو.
We have invested more than $6 million in Pakistan in girls education. We are continuing this work.
لدی ورستا یاد د دستوري ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم وینا وکړه او نو موړی ویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده. نو موړی زیاته کړه،
آج مجھے یقینا بہت خوشی ہے،
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تلی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. دا ستا کور دی، ته چې کله هم راځي نو راتللی شي، ستا امنیت پر موږ فرض دی. ته چې تلی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګري وه او ته خپله هم د دغې ترهګرۍ ښکار شوی وي، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی. لدغه دستوري پرته د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو، هنرمندانو او نورو مشهورو خلکو هم په ټولنیزو رسنیو پاکستان ته د ملالې په ورتګ خپلې څرګندونې کړې. د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په ټویټر باندې یو څو شعرونه ملالې ته ډالۍ کړي. نوموړی وایي، ګولو چې ماته نه کړی شوه پولادو ککرۍ ده، دیوانو چې خپه نه کړی شوه د هغه مری ده، سرلوړي اوسېدلو پرې پرون وو او نن هم، ملاله د میوند وه که د سوات د غزمری ده. د ډاکومنټري او فلمونو جوړونکي امبر بیا په ټویټر لیکي، ملاله یوسفزئی چې په ایمبولنس او بې هوشۍ کې یې پاکستان پرېښود، اوس 15 کاله پس چې پاکستان ته ځي نو نوبل جایزه یې ګټلې، سکول یې سرته رسولی او اکسفورډ پوهنتون کې یې زده کړې پیل کړي. دا لیکي چې په دې تېرو 15 کلونو کې ملاله د جینکو د تعلیم لپاره دومره څه وکړل چې ټولو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو په شریکه نه دي کړي. د عمران خان او پخوانی میرمن او ریحام خان، د فلمی نړۍ ستوري ماهرا خان او نور یو شمېر سیاستوالو او فلمی ستورو ملال یوسفزئی ته هرکلی ویلی. د پاکستان یو سیاستوال سید علی رضا عبدی بیا لیکي، د پاکستان بهادر لورو ملالې ته هیواد ته پر رسېدو هرکلی وایو. همداراز ټولنیز فعاله نیلم گیګیانی بیا لیکي چې ملالې په دې نړۍ کې د خلکو له ذهنونو ټوپک لرې کړ او د هغې ځای یې قلم ته ورکړ. د دې په خبره کله چې ټوله نړۍ خاموشه وه نو بیا هم د ملالې غږ پیاوړی وو. همداراز په امریکا کې د جنوب ایشیا په اړه کارپو مایکل کوګلمن بیا په خپل ټویټر پیغام کې لیکي چې ځینو خلکو ویل چې ملاله به رانشي او ځینو غوښتل چې هغه واقعي رانشي، خو هغه راغله. په جارج واشنگتن یونیورسټي کې د فل برایټ سکالر شاهیرا جلیل بیا لیکي چې کوم خلک اوس پاکستان ته د ملالې پر راتګ نیوکې کوي، نو همدا خلک وو چې له دې قبله یې په ملاله نیوکې کولې چې پاکستان ته ولې نه راځي. ملالې یوسفزئی څخه د پاسه 15 کاله وروسته پاکستان ته تللې ده. نوموړی د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو ویشتلې وه چې کله په منګوره کې په ګاډي کې له سکول څخه کور ته روانه وه. له ټپي کېدو وروسته د علاج لپاره د برتانیا برمنګم ښار ته یوړل شوه چې بیا هم هلته سره له خپلې کورنۍ پاتې شوه. ملالا هغه وخت د 15 کال وه چې وسلوالو طالبانو ورباندې قاتلانه حمله وکړه. په 19 کلنۍ کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. ملالا یوسفزئی دا وخت د برتانیې په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي.
مشال اډو ته غوږ استه هم دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو دغه راپور کې وردل چې ملالې خپل اچو ویل هم دغه راز د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون د نړۍ یو شمېر مشهور شخصیتو د ملالې په اړه څه څرګندونه وکړي. خدا چې د پاکستان عام ولس د ملالې یوسفزئی په اړه څه وایي، راځي چې دې ته وګ شو.
زما نوم حسینه ده او زه په پنځم جماعت کې یم. ملالا اعظم د ملک لپاره ډېر ښه کارونه کړي دي او هغه زموږ د جنکو د تعلیم لپاره لاس تک کړی وو او زما خواهش ته زه هغې سره ملاو شم او زه سره خبرې وکم. اټوګراف دی والم.
زما نوم مرجان دی او زه په شپږم جمعات کې سبق وایم. او ملالا زما په دې دنیا کې هر څوک پیژني او هغې د جنکو د تعلیم لپاره لاس اوچت کړی وو. د دنیا لپاره ډېر ښه کارونه کړي دي او زما د زړه خواهش ته چې زه ملالا وینم او د هغې سره خبرې وکړم.
زما ندیم نوم دی. بیسیکلی زه خو ډېر ته مرګري یم، خو ملالا یوسفزئی زموږ لپاره یو د فخر او د ویاړ خبره ده چې هغه لکه مطلب په دې حالاتو کې هغې قربانیانې وکړلې، هغوی پکې سفر شو، لاړل، بېرته رالل، نو هغې ته مونږ ویلکم وایو. او مونږ همیشه چې کوم دی د دې خلکو مرسته او داغي خېګړو ته مونږ سلام کوو.
جی زمانم بلال احمد دے شانگلی سیدون کہ ما او دے اودیان انسٹیٹیوٹ نہ فارمیسی کو ما دا ملالا پاکستان تراتلو بندی جا کے تو خوش آمدید وے ما اگے زمنگا دا پختنو نوم روشن کرے دے او سب دنیا کی دا پختنو نوم اوچا تا دا غسرا وے خو خلق تا چ پختنے یودا سی قوم دے چاغه په هر پیل د جون کی ځان مخکې کولای شي.
سم زوالم باسط علی خان زده شنګلی اوسیدون کې ما د لبسوات ډیر مودین پاتې کې ملال ته مونږ ویلکم بیو په خیر اغلی وته په سوات راتلو باندې او زمونږ د پاکستان په هر ده کم قربانی چې په سوات یاغه ورکړه ټوله دنیا د ښکارا ده.
زمانو محمد کومیل دې د قمبر سردارو ساتم ملال چې دا زمونږ یو خور وا هغه باندې چې ډېر جو شوې دای سر د نورم زمونږ خویان دی هغه د نوبل ایوارډ میلاو شو دا زمونږ د فرد فخر خبر زمونږ هغه ته ویلکم وایو ځکه چې زمونږ د پاکستان وا هغه ته انعامونه میلاو شو ټول پاکستان د فارغ یو आवाज چت کړم غاغې ته ویلکم وایو.
اذن کو تاسو د پاکستاني ولس د څرګندونه واره دي چې دوی پاکستان ته د ملال یوسفزای په ورتګ څه تاثیرات لري.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو
مشال لاډیو ته وګستی د پاکستان بونچرو وزیر د افغانستان په اړه په تاشکند کې را جوړې غونډه ته ویلي چې په طالبانو ګډ فشار سره زیاده چې دارنګ د سولې خبرو تکینی خواجه سه په افغانستان کې تلپاتې عمل لپاره د سیمه ایز تګلارې په وړاندې کولو ټینګار وکړ. خو کارپوهان وایي باید په ځینو اشخاصو او حکومتونو هم فشار راوړل شي چې د سولې له پروسې سره مخلص شي. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان بونو چور وزیر خواجه سیف ویلی چې په طالبانو ګډ فشار سره زیاده چې دارنګ طالبان تشدد نه لاس واخلي او د سولې په بهیر کې شامل شي. د پاکستان د بونو چور دفتر د شروع پر ورځ ویلی چې خواجه سیف د تاشکند په غونډه کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې امن لپاره باید سیمهیزه تګلاره وړاندې کړل شي. د بونو چور وزیر ویلی هیواد یې غواړي چې د افغانستان شخړه د سیاسي لارې هوار کړل شي. خواجه سیف ویل چې د خبرو میز تر طالبانو راوستل په افغانستان کې سوله او ثبات پر ځای کول د نړیوال ورورولۍ ګډه ذمہواري ده. په کابل کې د سیاسي چارو په فیض محمد ځلان بیا وایي باید په ځینو اشخاصو او ریاستونو هم فشار واچول شي چې دا رنګ د سولې په خبرو کې جدي شي.
اگر هم دې پرشر ته اړتیا شته نو خدا پرشر یوازې په طالبانو نه په افغان حکومت او دلته په هغو سیاسینو باندې هم باید وشي کوم چې سولې ته غاړه نه ږدي او یا په سوله کې غواړي خپل شرایط وړاندې کړي. تر څو وکولای شو موږ یو ملسي جوړجاړي ته لاره پیدا کړو او افغان جګړه افغان وژنه ودرېږي.
خو د مردان عبدالولي خان پونتون استاد عبدالشکور بیا وایي د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو یو موقف خپلول ګران دي ځکه چې په دې لړ کې د ځینو هیوادونو ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي. خو نوموړی وایي دغه موقتی ګټې دي او تلپاتې هغه یوازې د افغانستان په امن کې دي.
یا هم که په یو ډېر لرې تناظر کې ورته وګورې نو د دې علاقې ملکونو چې کوم ګروپ چې څه خلک چې حکومتونه پکې انوالو دي په دې جګړه کې پرې شخړه کې چې نه غواړي چې دا حل شي. په ډېر لرې تناظر کې بیا موږ ګورو نو هغوی په مفاد کې هم ده چې دا حل شي ځکه چې جګړه یا په علاقه کې یو کانفلیکټ چې کوم دی یو مسله دا ترقې په لار کې ډېر غټ رکاوټ وي. او هغه غټ مثال دی چې رقم د ګیس یا د بجلی والا کوي منصوبې دي پاکستان سنټرل ایشیا سره یا د ملکونو سره انډیا انګیج کول غواړي یا ایون میډل ایست پورې اټولې په دې وجه باندې نن پورې هغه د دغه ښکار دي په دې وجه افغانستان کې یو پرولونګ دی یو ډیر اوږد کانفلیکټ او مسله.
د ازبکستان په تاشکند کې را جوړې شوې غونډې ته د پاکستان بونو چور وزیر خواجه سیف دا هم ویل چې پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې په 28 فروری یې د کابل د سولې پروسې په غونډه کې طالبانو ته کړی وو چې دا رنګ د سولې خبرو ته ورشي او د افغانانو په مشرۍ دغه بهیر ترسره شي. د پاکستان د بونو چور وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په تیزۍ سره پیاوړې کیږي. نوموړي له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ په مخنیوي کې له کابل د مرستې هم غوښتنه وکړه. د افغانستان په اړه د ازبکستان په سرخار تاشکند کې را جوړه شوې غونډه کې د شاوخوا 30 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. د پراسال کې دا چې افغان امریکایي چارواکي پاکستان له افغان طالبانو سره په مرسته تورنوي خو پاکستان بیا دغه تورنه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال اړو ته وګستې زو په خبر تا د کمی وطن ګوند د خبر پختونخوا مشر او پخوانی صوبای وزیر سکندر شیرپاو تور لګول چې صوبې واکمن ګوند تر کین صاحب د حساب کولو په واده کې پات راغلي. نو موري پرون له مشال سو په مرکه کې ویل چې تر کین صاحب په نوی ورځو کې د حساب جمعنه کړي و خو په واکه تراتلو وروسته د ګوند په کرپشن خپل اخته شوی.
دا حکومت چه وجود کې راغې نو دی دا ویش موږ به احتساب کوو او احتساب جدي یو مین ناروا بلکې دی کې نوې دن کې دنه احتساب خبرې شوې بیا دوی قانون راوستلو او پاغي مانیم ډیر دغه کو چیرې ډیر زبردست قانون موږ راوستلو خود مختار ادارم جوړ کړا او دا د نیب نم خې ادارا دا ډیر دغه شو حکومت ګرو پنځه کال تیر شو داغه ادارې اوس پر یو کیس چره هغه فیصله شوی نه دی. نن که وګوره کرون روپه پاغي لګیدلې د یو نیم کال نه داغه ڈی جی نشتا داغا یو لحاظ سره مفلوج شوی داغا ادارا مونږ دا غنو چې د احتساب په نوم باندې دی صوبې سره دی یو ټوکا کړی دا دی خپل چې کوم ڈی جی لګو چې هغه د دې کرپشن کیسز راخکار کول شروع کړو نو هغه ڈی جی لری کړو
تاسو ګوت بس کې لکه دا کوم فورم
مونږ دې کې نن ډیمانډ هم کړی دا چیف جسټس اف پاکستان چې هغه دې سو موټو ایکشن دې باندې واخلي او دې مشاورت گورو
حکومت لگئی بلخوا دیپ وزیر اعلی باندې هم دا کرپشن الزامات دي سینی وزیرانو باندې سوای په دغه کې چې
ښکاری دا چې دوی د ځان لپاره بل سټانډرډز دي نور لپاره بل سټانډرډز دي ځان په یو پیمانه باندې ګوري نور په بل پیمانه باندې دوی مخکې په یو وزیر اعظم باندې دغه کوچیر چو کې دغه باندې الزام لګیږي په کار شي هغه سټیپ ډاون کی نن چې د وزیر اعلی یا د وزیرانو په دغه شوی په کار شي هغه نن دوی استعفا غانه غوښتي وي او یو سایډ ته کړی وي او چکل کلیر شو بیا به دوباره ریزیوم کړو خو ښکاری داسې چې دی د احتساب باره کې سیریس نه
تاسو خو اپوزیشن یې سي نو په اسمبلی کې وسه کوي صوبای
اسمبلی کې ودا خبر اوچتو او بالکل دې کې و پورا کردار ودا کو متحده اپوزیشن اسمبلی ملا غوښته ده پرون میټینګ ته زما راته خو چې علاقې کې څه داسې ضروري غم شو چې زاغې ته دغه شوم نور به زاغوي سره کینم او زموږ یو مشترک استراتیجی پر
دو د کابی وطن ګوند صوبای مشر سکندر شیرپاو دوی چې له مشالو څخه خبرو کې دغه کم تورونه ولګول نو په دې کې زیاتره پاکستان ته کې حساب په تیر وختونو کې رد کړی دي. اردوونکو د مسلم لیگ نون په مشرۍ د مرکزی حکومت مودا د مئی میاشتې په پای کې سرته رسېږي. تمه کیږي چې په جولای کې به نوی پارلمان انتخاب شي خو په ملک کې روان سیاسي اړیګړې او د حکومت پوځ او عدلیې ترمنځ روان کړکېچ د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې رامنځته کړي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې زاهد حسین یو مقاله لیکلې چې د داود خټک یې ځینې برخې ژباړلې او دا تجزیاتي راپور پرې وړاندې کوي.
زاهد حسین لیکي اوس چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي داسې بریښي چې دغه عمل به یو شمېر سیاسي ستونزې ولري او لامل یې دا دی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د موجوده وفاقي حکومت او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په عدالتونو کې کیسونه روان دي او د پوځ او مرکزی حکومت ترمنځ د کړکېچ خبرې هم کیږي. نو په دې حالاتو کې به د انتخاباتو د شفافیت په اړه ارومرو شکونه راپورته کیږي. د عدالتونو او کمی احتساب بیورو لخوا د سیاستدانانو پر ضد که څه هم د بدعنوانیو د کیسونو پرانستلو سره شکونه راولاړ شوي ول خو د زاهد حسین په وینا په دې وروستیو کې د باجوا ډاکټراین خبرونو د انتخاباتو په اړه سازشي نظریاتو ته نوره وده هم ورکړه. په میډیا کې د باجوا ډاکټراین نه مراد هغه خبرې دي چې د پوز مشر جرنیل قمر جاوید باجوا تیره اونۍ د یو شمېر خبریالانو سره په ملاقات کې کړې وې چې پکې د امنیت ترڅنګ د سیاست په ملک کې د جمهوری نظام او عدالت او حکومت په اړه موضوعات شامل و. بلخوا روانه میاشت د سینیټ د چیرمن انتخاب هم د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د شفافیت په اړه شکونه زیات کړي دي او د زاهد حسین په وینا ډیر خلک ګمان کوي چې د سینیټ د چیرمن په انتخاب کې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند ماتې تر شا د پوزي ادارو لاس و. خو بلخوا ممکنه ده دا هم رښتیا وي چې اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي د دې لپاره لاس یو کړي وي چې په سینیټ کې د مسلم لیگ نون د بریا مخه ونیسي. که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په سینیټ کې اکثریت لري خو د چیرمن په انتخاب کې ځکه پاتې راغلو چې مخالف ګوندونه د حکمران مسلم لیگ نون پر ضد یو شول. په اسلام آباد کې د جمهوری نظام د ودی او شفافیت په اړه کارکونکو سیړنیزې ادارې مشر احمد بلال محبوب وایي د عدلیه او پوز لخوا په جمهوری ادارو او جمهوری نظام خبرې کول یقینا په ملک کې د روان نظام د مستقبل په اړه شکونه پیدا کوي. مشال رادیو سره په خبرو کې بلال محبوب زیاته کړه چې په آئین کې د ادارو د کار او اختیار حدونه ټاکل شوی دي او باید احترام یې وکړل شي.
په میډیا کې د پوز د مشر سره د باجوار ډاکټرین په حواله ځینې خبرې منسوب شوې، لکه په ملکي جمهوریت اتلسم آئینی ترمیم، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او د ملک اقتصاد. زما په فکر په یو جمهوری ټولنه کې د پوز د مشر لخوا داسې خبرې یو غیر معمولي او ناخوښونکی کار دی. د پوز او عدلیه نیغ په نیغه د حکومت چلولو سره هیڅ کار نشته، نه د یو داسې اوسیدونکي په حیث چې په ملک کې د جمهوری نظام پاړه فکر منوي. ما لپاره د دوړه کار د اندېښنې وړ دی.
یاد دی وی چې په دې ورستیو کې د سپریم کورټ چیف جسټس په سند او پنجاب صوبو کې د هسپتالونو او نورو سرکاري دفترونو دورې کړي او د حکومت په کارکردګۍ ټکونه هم کړي دي. بلخوا د نااهلۍ د فیصلې ورستو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د اغلور مریم په خپلو سیاسي جلسو کې اکثره په عدالتي فیصلو ټکونه کوي چې ورسره د حکومت او عدلیه ترمنځ د تناو یو ماحول په نظر راځي. بلخوا خبریالانو سره په ملاقات کې د پوز د مشر په حواله دا هم په میډیا کې راغلی چې نوموړی وایي د مشکل په صورت کې به د عدالت ترڅنګ ولاړ اوسي.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو په جنوبي وزیرستان کې د طالب بچانګه کې د پرمختیايي چارو د جاج اخیستو لپاره پرون یو غونډه وشوه. غونډه د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې UNDP لخوا جوړه شوې وه چې پکې د پټه د تعلیم څانګې د مشرانو ترڅنګ د جنوبي وزیرستان مخورو اهم ګډون وکړ. تفصیل له سیمې د مشالېډو خبريال سلام مسعود راکوي.
پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان محکمه تعلیمات ټانګ په دفتر کښې د ملګریو ملتونو ترقیاتي پروګرام یا UNDP په ملاتړ تعلیمي کانفرنس او لویه جرګه وشوه. د دغې کانفرنس او جرګې په باره کښې ډاکټر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
وزیرستان چې په دا باندې پسماندګي ه تېرادو طبعي په تېرادو اوس ریکنسټرکشن کېږي او د د منصوبه بندی د تعلیم د ترقی د پوره کیږي. دا نوستای که دا خبره د اخلاص وی نیکنیتی وی به موږ د وزیرستان خلق دا کاوه شای وام لا وتړي په دانه اورسته کلام د نور هر څه شای پته شول موږ به مثبت انداز ویل نشي اخترول.
د قبایلو د استادانو د اتحاد ستر مشر خان ملک مسعود زیاته کړه.
زخپل دا ویان چې سوپر چیک اند بیلنس نوی دومره پره دا پروګرامینه باندې صرف خبره کیږي څومره NGOs دي پابند دا چیک اینڈ بیلنس وشي چې څومره د مو د علاقې د فاټا سکولونه دي یغې بلډینګونه چې کوم ړنګ دي چې څوپرې چار دیواري نه وي دومره پرې تعلیم پاغه صحیح سہولیات باندې نشي ادا کېدلی.
د دغې غونډې نه قبایلون ته څه پیغام ورکول مقصود وه د UNDP انفراسټرکچر کوارډینیټر عبدل عظیم خان وار وایي.
نن د دې پروګرام چې کوم زمونږ مقصد و هغه دا و چې سعود وزیرستان کې چې د تعلیم کم مسائل درا پیښ شوی دي کم پکې موجوده وس د خلکو ته تکلیفونه دي په تعلیم مسلولو کې چاغه باندې ډایریکټر صاحب هم خبر شي ایجوکیشن پر لحاظ باندې دلته مونږ پکې نور چې کوم مشران و غم وي چې رام راشي پکې غم خبر شي او مونږ چې فیوچر د پاره داسې پروګرام کوو مونږ وایو چې د خلکو چې کوم توشته او کوم ضرورت ته چاغه په مطابق خپل پروګرام پلان کوو.
نن نه تعلیمي کانفرنس او لویا جرګه په شدر نر سره ولما ځل شو خو کبایلون ویایي چې په ولی وزیرستان کښې داسې چار شته چې د UNDP له طرفه په فایلونو او کاغذونو کښې موجودې دي خو د مځکې په مخ وجود نه لري. په دا باره کښې به سره تویایې.
مونږ همیشه پاره کمیونټي فیډبیک ته هرکلی وایو او کمیونټي مونږ په دې باندې اپریشیټ کوو چې هغه په مونږ په کار باندې مونږ ته فیډبیک راکړي. کمی بیشی په هر کار کې خو زمونږ انشاءالله دا کوشش ده چې په کوالټي باندې UNDP کلم کمپرومایز نه کوي. زمونږ چې څومره کار دی چې مونږ ته اوس اوسه پورې کم اطلاعات راغلي دي کم کمزي کې مونږ ته شکایت راغلي هغه لپاره مونږ باقاعده خپل سټیپس اغستی دي په دې حواله سره نن مونږ یو دوه درې کنټریکټرز هم راغوښتي دي ایجنسی ایجوکیشن افسر صاحب سره به ان شاء الله د پروګرام نه پس کینو او چې کم شکایت راغلي هغه کنټریکټر په مخ کې هغه لپاره بلای عمل جوړو
یاد د دې چې په دغه تعلیمي کانفرنس او لویا جرګه کې د مسعود وزیر او مشرانو عالمانو د پولیټیکل انتظامیات د یو ان ڈی پی او د سولی قطبی وزیرستان د محکمه تعلیمات افسرانو برخه واخسته او د فاٹا سیکرٹریٹ پشاور نه راغلی د محکمه تعلیمات ستر ډایریکټر هاشم خان اپریدای د دغه غونډې ستر مشر و سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
مشال اډو ته وګورئ چې 5 بجې شوی ګلیازنا د خبرونو لنډی سره
د سولې نوبل جایزه ګټونکو بلال یوسفزی نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړې. نن د وزیر اعظم د دفتر په خوشو بین کې ویل شوی چې د ملاقات وروسته په وزیر اعظم هاوس کې د ملالۍ په اعزاز کې یو دستور هم وشو. ملالۍ د دستوري ګډونوالو ته په وینا کې ویل چې خپل وطن ته په ستنېدو ډېره زیاته خوشاله ده. د امریکا د بارونو ښار وزارت په بین کې ویلي چې یو لوړ پوړي چارواکي د اسلام آباد په سفر ده او له پاکستاني چارواکو سره به د دوه اړخیز اړیکو او د ترهګرۍ ضد جنګ کې د پاکستان د ګډون په اړه خبرې ترې وکړي. بلخوا د پاکستان د بارونو ښار وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې امریکایي سفارتکاري د بارونو چارو سکرتري تهمینه جنجو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د فوج وایان وای د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره شوې دي. د خبره د پاکستان د فوج وایان میجر جنرال اسف غفور د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پنډي په فوجي هډکوارټر کې خبرونه تکړه ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ موسن داول نن سهار مشال اورېدل چې د دوی غوښتنې پوره نه دي منل شوې. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړي. دا خبره د افغانستان د اجرائیه ریاست وایان جاوید فیصل نن په کابل کې خبري غونډې پر مهال کړي. مخکې د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایان نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال د دې خبرې تصدیق کړي چې وزیر اعظم به ډېر ژر د افغانستان سفر کوي. د بارونو چارو وزارت وایان دا خبره هم وکړه چې وزیر اعظم سفر په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. د افغانستان غزنی ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی د والی وایان محمد عارف نوري نن مشال رادیو ته دا خبره کړې چې دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې وژل شوی دي. د جنوبي او شمالي کوریا ولسمشران به د اپریل په وشتمه ملاقات کوي. دا خبر د جنوبي کوریا خبري ایجنسی یونیفپ نن د چارواکو په حواله ورکړې ده. او د فاټا کرکټ سوپر لیگ فائنل لوبا یعنی پای لوبا به سبا د جمعې په ورځ د باجوړ 11 ټایګرز او د خیبر لوبډلې ترمنځ په جمهور کې ترسره کیږي.
دا ګلاست تاسو د خبرونو لنډي ضرورت وکړو. مشال اډو د غوګستې په دین مې کې تاسو لپاره د فاټا سوپر لیگ هم راپور لرو. خو لومړی راځو دې ته چې د پاکستان زنو ورسپانو نن په خپلو ادارو کې سره خستي عبدالحی کاکړ د وښه.
د پاکستان دی نیشن ورسپانی د دې هیواد د فوج د ویاند د پرونی خبری غونډې پاړه اداري لیکلي چې په کې نموړي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پاړه هم څرګندونه کړې وي. د دې پښتنې په جواب کې میجر جنرال آصف غفور ویلو چې د غورځنګ غوښتنې پوره سوې دي. دی نیشن لیکي چې د فوج ویاند د فاټا د خلکو غوښتنې جایزه وبللې. اهم په دې تناظر کې ورسپانه وایي چې داسې ډېر کم سوي چې ریاستي ادارې د یوې اقلیتي ډلې غوښتنې سمې ګڼي. خو ادارې لیکي چې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې جنرال آصف غفور ډاډه وویل چې هیڅ یو بهرنی قوت د غورځنګ شاته نه دی. البته هغه د افغانانو له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ ذکر وکړ. د نیشن وایي ممکن ده ځینې خلک د غورځنګ د بدنامولو لپاره د جنرال آصف غفور وینا له سیاق او سباقه بغیر استعمال کړي. خو باید دا په پام کې ونیول سي چې په پاکستان او افغانستان کې مش پښتانه ځینې ګډي رښتې لري. ادارې وایي دا غلطه خبر نه ده چې له یو تحریک سره پر انساني بنیادونو همدرتي وساتل سي. ادارې زیاتوي هغه ټول خبريالان د ټلویزیون پروګرامونو قربانه او سیاستوالان چې پښتون تحفظ مومنټ له بهرنیو قوتونو سره د تړلو کوشش کوي باید د جنرال آصف غفور خبره په پام کې ونیسي او ځان پوکړي. د نیشن په اخیره کې لیکي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له بهرنیو قوتونو سره د تړلو کوشش نه یوازې بدنیتی ده بلکې دا به د فاټا خلکو ته نور هم له هیواده د پردیوالي احساس ورکړي. اداریه وایي چې لنډه خبره دا ده چې دا تحریک له خلکو را پیدا شوی دی نه دا چې بل چا جوړ کړی دی. ډان ورسپانه بیا په کراچی کې د ماورای عدالت قتلونو په اړه اداریه کې لیکي چې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د مقصود په نامه یو ځوان څو ورځې وړاندې پولیسو ووژلی. که څه هم پولیسو وویل چې مقصود د غلو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې وژل شوی، خو پلټنو ښودلی چې هغه قصدن په نښه کړل شوی دی. ډان لیکي په داسې حال کې چې په هیواد کې د جعلي پولیس مقابلو په اړه په خلکو کې غوسه انتها ته رسېدلې ده، نو باید نور د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وسي. اداریه وایي چې د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راو انور نیونې ته که وکتل سي، نو معلومیږي چې د جیلي مقابلو د عمل څومره پیچلی دی. اداریه وایي چې باید نور د پولیسو احتساب وسي او په کار دی اعلی عدالتونه په دې کې خپل رول ولوبوي.
او د نړۍ مطبوعات.
مشال لډیو دغه سیرودونکو اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو هلک فرجینه جنسي تیرې کړې، اوس یې کورنۍ پردې سلا شوې چې د هلک خور د روغ جوړې لمخې متاثره کورنۍ ته د جنسي تیرې لپاره وړاندې کړي. ټایز مجلې په دې اړه لیکنه کړې. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې دینی عالمان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خبرې کوي چې د پولیو ناروغۍ ضد واکسینو په اړه غلط فهمي لرې کړل شي. د دواړو مقالو لنډیز له بوریوال کاکړو ورو.
ټایمز مجلې په لیکنه کې ښلي چې د جنسي تیری لومړۍ پیښه د پنجاب صوبې په ټوبټیکسینګ ضلع کې رامنځته شوې ده. پولیسو ویلي چې دوی اوس دواړه کورنۍ نیولې دي او له دوی څخه داسې اسناد ترلاسه شوي دي چې د جنسي تیری په بدل کې د جنسي تیری لپاره د نجلۍ پر ورسپارلو د مور او پلار رضا څرګندوي. د مجلې په لیکنه د کومې کورنۍ هلک چې پر نجلۍ جنسي تیری کړی دی، د هغه هلک مور او پلار پر دې سلا شوي دي چې د بدل په توګه متاثره کورنۍ ته خپل لور د جنسي تیری لپاره وړاندې کړي. ټایمز لیکلی چې دې پیښې د دې ناوړه دود په اړه نه یوازې د خلکو پام ځان ته اړولی، بلکې د سیاستوالو او د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو غوسه یې هم راپارولې ده. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا ویرسته چې داسې پیښې به هم د ناموسي وژنو په څیر ډېرې وي. په پاکستان کې د کلکو حکومتي ګامونو او پر نویو جوړ شوو قوانینو سربیره ناموسي وژنې لا هم دوام لري. مجلل کې د دې لامل دا دی چې په محافظه کارو ټولنو کې خلک هغه پیښې پټې ساتي چې میرمنې او یا جنسي معاملات پکې شکیل وي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ضد هلو ځلو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې دینی عالمان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خبرې کوي چې د پولیو ناروغۍ ضد واکسینو په اړه غلط فهمي لرې کړي. دا دینی عالمان له حکومت سره سلا شوي چې وسلوال پر دې خانې کړي چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو ته اجازه ورکړل سي. په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې سخت دریځي وسلوال د پولیو ناروغي ضد څاڅکو مخالفت کوي او هم دا هغه درې هیوادونه دي چې یا د ناروغي لا هم پکې موجوده ده. د افغانستان د کونړ ولایت یو دینی عالم مولوي محمد اجمل ورځپاڼې ته ویلي چې اسلام د یو ناروغي د علاج د مخنیوي اجازه نه ورکوي. د مولوی محمد اجمل په وینا د یو صحتمند ټولنې درلودلو لپاره ضروری ده چې د دې څاڅکو ورکوونکو ته اجازه ورکړل سي چې تر هر یو ماشوم ځان ورسوي او هغوی ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لډیو ته غوږیستې. سعودي عرب په دې وروستیو کې وو توغندې چې د یمن حوثیانو لخوا د دوی په خاوره وشتل شوي وو په هوا کې لمنځه وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید په کلکه غندلې. دا چې دغه راکټي بریدونه څه وخت شوي او تلفات هم لري کنه، د فریبا ظاهر په دې راپور کې وو.
پر سعودي عربستان د یمن د حوثي یاغیانو وروستی راکټي برید د روان میلادي کال د مارچ پر 15مه ترسره سو. د سعودي پوځ وایي درې توغندې مخکې تر دې چې پر ریاض ولګیږي په هوا کې شانډ کړل. پوځ زیاتوي د شنډو سوي توغندیو ټوټې پر یوې استوګنیزې سیمې ولوېدې چې په نتیجه کې یو مصري کارګر ووژل سو. د سعودي عربستان هوایي مدافع ځواکونه دغه راز زیاتوي چې هغه توغندې په هوا کې لمنځه وړي چې پر نجران، جایزان او خمیس مشید ښارونو پر لورې وشتل سوي ول. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د مارچ پر 9 په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د دغو راکټونو ټوټې شي چې هغه په ایران کې جوړ شوي دي. د دغه ائتلاف یو ویاند وویل د ایران پر وړاندې په یوه مناسب وخت کې د دې کار د غبرګون حق له دوی سره سته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو راکټې برید په کلکه وغنده. دغې شورا همداراز د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده چې وایي حوثي یاغیانو دغه توغندي د ملګرو ملتونو له لوري د وسلو د تحریم په سرغړونې سره ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ پر 28 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې، چین او لویدیځو قدرتونو په ګډون د دغې شورا 15 غړو هیوادونو دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. امنیت شورا دغه راز خبرداری ورکړی چې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو د دوام ګواښ کړی. دغه شورا ایران تورنوي چې بالستیک توغندي حوثي یاغیانو ته ورکوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په یمن کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو او د ملکي خلکو پر ژوند د شخړو د اغېزو له کبله اندېښنه ښودل سوې ده. سره له دې چې په دې اعلامیه کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل سوی چې کوم هیواد د امنیت شورا د وسلو د تحریم له پرېکړې سرغړونه کړې ده، خو د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو داسې نتیجه اخیستې چې دغه توغندي په ایران کې تولید سوي دي چې تېر کال هم حوثي یاغیانو په ورته برید کې کار ترې اخیستی و. له دې نتیجې سره سره روسیې تېره میاشت هغه طرحه ویټو کړه چې لویدیځو هیوادونو یې ملاتړ کاوه او په هغه کې ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د تحریم څخه سرغړونکی هیواد بلل سوی و. د امریکا متحده ایالات په ځانګړي ډول هڅه کوي چې ایران په رسمي ډول حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د ورکولو مسؤول وپیژندل سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لريو ته وګه سرودونکو د پاکستان په وزوای د پښتون او ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتين غوښتنې منل شوی او په کابل سیمو کې ډېر د پرمختګ کارونه شوی. د خبره په کابل سیمو کې چک پوسټي د ولس د خوندیتوب لپاره دی. د پوزویان د په یو خبري غونډه کې د پوز د مشر او د پنجاب وزیر اعلی ترمنځ د څه قسمه جوړ جاړي خبرونه هم رات کړل. نو موري دا هم ویل چې امریکا سره یې خبري نه دي درې دلی او افغانستان د پاکستان د نو مطابق په خپل هواد دننه د وسلوالو پټنځینه په نخښه کړی. نو تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان فوز ویاند میجر جنرال آصف غفور د شورو یا چهارشنبه په ورځ په پینډي فوزي هډکوارټر کې خبريالانو ته ویل چې د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتين زیاتره غوښتنې منل شوي او په کابل سیمو کې موجوده چک پوسټې د ولس د خوندیتوب لپاره دي. نو موري زیاته کړه
یہ شروع ہوا تھا
دا مسئلہ د نقیب مسید لوجن سره شروع شو. د نقیب مسید په وجنه تورن راو انوار عدالت ته حاضر شوه. نو دا مسئلہ دلته حل شو خو به دی موضوع ته مختلف شکلونه ورکړل شول. د منظور پختین چې کوم بنیادی مطالبات وو نو هغه پوره کړل شو دی. د وطن کارت اعلان شو ترڅو چې د چیک پوسټونو خبره دا نو اوس کم شوی او بل دا چې دا د ولس د خوندیتوب لپاره دی. موږ د خپل شوق لپاره چیک پوسټونه د جوړ کړی او نمنګ دغلتا پاتې کېدل غواړو. خطر څو پورې چې خطر نوی ختم شوه نو تر هغه بعد دا چیک پوسټونه وي.
لیکن جب تک همیں تھریٹ کو هم اس کو الیمینیټ نہیں کرتے.
د برحال کدا چې پښتون ژغورني غورځنګ مشران وای د اپریل په 8 با په پیښور کې د خپل غوښتنو پوره کېدو لپاره یو لوی جلسه کوي. پښتون ژغورني غورځنګ کابل سیمه لماینونو پاکېدل، هلته پوزي چیک پوسټونه کمیدل، د غیب کل شو کسانو راستنېدل او د نقیب مسعود په وجنه د تورن په خوانی پولیس چارواکی راو انوار ته سزا ورکول غواړي. د پاکستان پوز ویاند آصف غفور د شروع یا چهارشنبه په ورځ په پینډي پوزي هډکوارټر کې خبريالانو ته هم ویل چې د باجوا ډاکټرین هدف یوازې پاکستان د امن لور ته بوتلل، یو د دې تعلق له 13 آئینی ترمیم یا عدلی سره نه دی. نوموړي د پاکستان د پوز د مشر او پنجاب وزیر اعلی ترمنځ د څه قسمه سیاسي جوړجاړي کېدو خبرونه رد کړل.
جہاں تک تعلق ہے آرمی چیف کا کسی بھی
ترڅو چې د پوز له مشر سره د چا د ملاقات خبره ده نو د ټولو شریک ملک دی او د ملک د چلولو لپاره له یو بل سره رابطي او رسمي غونډې کیږي. په ملاقاتونو څخه اعتراض نشته خو مسله حل جوړه شو چې کله پر رسنۍ او د خبرونو راغلل چې د پوز مشر له شاباز شریف سره پټ ملاقاتونه کړي او کېده شي کم سیاسي جوړجاړي کیږي. نو دا غیر ذمہ‌دارانه خبرې دي.
د باجوا ډاکټرین استلا لومبه د پوز ویاند آصف غفور کارولی وا او له هغه وروسته چې کله په نهم مارچ د پوز مشر خمر جاد باجوال رسنیو سره په خبرو کې د ملک په اقتصاد عدلی خارجه پالیسي او تر دې چې د نواز شریف پر جلسو خبر یو د یو میډیا ګروپ پر پالیسي نیوکه وکړي نو له هغه وروسته ځنو رسنیو د ارمی چیف دغه څرګندونو او خیالاتو ته د باجوا ډاکټرین نوم ورکړ او ځینو خبریالانو او سیاستوالو دا تور ولګو چې دا تلسم آئینی ترمیم د ختمولو او موجوده حکومت خلاف د عدلی کارولو هڅې روانې دي خو د پوځ ویاندو دغه تورونه پرون رد کړل د پوځ ویاندو پرون په خپله خبري غونډه کې دا هم ویل چې سعودي عرب ته لیږدونکي پاکستاني پوځ به د یمن او ایران خلاف نه کارول کیږي نوموړي دا هم ویل چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې نه دي درېدلې او خبرې ورسره روانې دي د پاکستان د پوځ ویاند زیاته کړه چې افغانستان د پاکستان د غوښتنو مطابق په هیواد دننه د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد عملیات پیل کړي او پاکستان به هم د خپل وس مطابق د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبوي او په هیواد دننه د ټولو وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات روان دي
اذونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو لکه څنګه چې تاسو د ریپورت په شروع کې واردل چې پاکستان د پوځ ویاند وایي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې پوره کړي زموږ همکار عبدالله کاکړ په دې اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ له یو مشر محسن داوړ سره خبرې کړي او د غورزنګ خبرګون یې ترې پوښتلې نو هغه وایي
موږ دې خبرې سره بالکل اتفاق نه کوو نه مطالبه منلې دي نو چې کوم وعده شوی په هغه باندې کار شوی ټول نو مخکې وجه تاسو دراوندور خبره وګورئ اوس پر اوندور د شتګبې تور لګیدلو د په کومه طریقه په دې تور دوران کې چې په سپریم کورټ کې پیښ شو چې بدن لاره را نوې چې په هغه باندې د پاکستان څخه ځنګل نن تم نظر راته اجازه نشته بیا یو سره په دشتګردې په مقدمه کې مطلوب دی هغه د دشتګردې تور لګولی دی او تا فاصله په خپل کور کې دی لکه دا دا ته کوم د انصاف کوي
نه دا خو بهرحال یعنی محسن داوړ صاحب دا خو بهرحال له حکومت سره تړلې خبرې دي کنه د فوچر به کېدای شي دا مخامخ تړلې خبرې
ګوره جی مونږ خو دا نه وایو چې دا هڅه سره تړلې خبرې دي مونږ خو د ریاست په ګیله ده دا خلک اوسه پر اوچته تاسو د فورم د صغیر سره بیان لیدلې ده چې مونږ ادارو سره خبر وکړه چې به دا سره پیښ کړي نو ادارو دا 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 ټول داسې خبرې دي چې دا په دې کې ډېره وعده شوي کم د غیر اولی نو خو زمونږ خو دلته هر یو شی کنټرول دی زمونږ پارلمان کنټرول دی
او نوم دې تر اتله ما وی چې دا خبرال د راونور خبره سوچاږي چې تاسو خپل تحفظات لري خو دا نور خبرې چې فوشر تړلې دي لکه چک پوسټونه سو کرفیوس ولا یا د خلک چې تشتول سوي دي او رکتي دا غو په دغه کې څومره پرمختګ شوی دي
چې پوسټونه باندې پوره دي ختم شوی لګ د فرق ضروره غلې د پوره دي ختم شوی و دا داسې ده کاپلر څه په چیرې موږ نن کې راځو کنه دا وا غوړې تاسو کې تاسو فصول پر د بدرګ شو خبره ده نو به ترګ شي خلک موږ چروتی وسرو نیم پینو سو دی وی چې موږ له شنو راکې موږ په دې باندې کار شروع کوو هغه له شنو اوس پینزو زرو تر ته کړی دومره زیات مخلوق ورته چې خلکو د هر غږ نشو کولای دا خو چې موږ راوتو وا غیر ماته شو په سګنه خلک د کورونا راوتو او فریاد شروع کوي بل جما رو رښتې د وو کال نه سپته نه لګي جما زو ورته د لوسو کال نه سپته نه لګي نو هغه خلک اوس پر به درکې دی هغه پر کې دی موږ سره هیڅ قسمه چې کوم وعده کړی و چې دا موږ دا د څونه راکې موږ به عدالت ته پیښ کوو په هیڅ قسمه داسې عمل نه دی شروع شوی دا غوز د پښتنو د ژغورنې غورزنګ دی دا ژغورنه خو اوس موږ ټول عمر کوو
دا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر محسن داوړ تاثیر دوی خبري واوري دي هم د ځوانانو په موضوع کې پاتې کیږو د فټا ځوانانو جرګوای د فټا اصلاحاتو لړکې خپلې هلې ځلې ډېر زر پیلوي او په دې لړکې بعد د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او په هر یوې قبایلي ایجنسۍ کې به خپل څنګه پرانیزي دوی وایي هدف یې له کامی ملتی پنډ څخه د قبایلو برخه ترلاسه کول او فټا په کامی بهر کې شاملول دي نور تفصیل له فریبا ظاهر ورو
پروند خیبر جنسی په جمرود پریس کلب کې د فاټا ځوانانو جرګې خپل د خیبر جنسی څنګه پرانسته او د دې څنګه منتخب کابینه خپل سوګند پورته کړ په دې موقع یو شمیر ځوانان د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو مشران او منتظمین موجود وو پر دې مهال د خیبر ځوانانو جرګې د مقاصد په اړه د فاټا ځوانانو جرګې مشر اتنان شینواری مشال رادیو ته وویل
او مونږ دا اوس ګڼل چې خیبر لیا موماند کورم اورګزی ټول جنسو کې مونږ دا لازم وګڼل چې الته مونږ لاړ شو خپل پیغام نوجوان مسلمانان ته ورسو او نن که تو ګوري خیبر یو جرګه کې مونږ سره ټولو پارټیو نمائندګي او چکم سیاسي او غیر سیاسي تنظیمونو ټول مونږ سره راغله او نن مونږ سره شرکت وکړو او دې خبرې حلف دوی مو چات کا چې ان شاء الله مونږ فاټا اصلاحاتو لپاره کار کړو او څومره فاټا کې اصلاحات زر تر زر وشي دا به ډیر خوځه کا چې مونږ څومره ستونزې بدامنی دا څومره نورې مسلې مونږ ټول دې اصلاحاتو سره تړلې شوې چې اصلاحات وشي نو دا مسلې به ختم شي دلته به ایم پی ایز هم راشي دلته به ایم این ایز هم راشي دلته به ناظمان هم راشي او مرکز نه به ډیر فنډ هم راشي چې هغه به یقینا د فاټا ترقۍ لپاره یوټیلایز کیږي.
بل خو د خیبر ځوانانو جرګې مشر اکبر علي اپریدی بیا مشال راډیو ته ویل چې هدف یې له قومي مالیاتي فنډ څخه د قبایلو برخه ترلاسه کول او فاټا په قومي بهیر کې شاملول دي.
نن چې کما په خیبر ایجنسی کې کما خیبر یو جرګه جوړ کړې شو لا غینا حلفم په دې بنیاد باندې واخستې شو چې په ان اف سی کې 3% حساب باندې به کار کوي په خیبر پختونخوا کې د فاټا د زم کې دلو باندې به کار کیږي او په ورسره ورسره په صوبایي اسمبلی کې نشستنو غختلو باندې به مونږ په حکومت باندې پرشر ډیولپ کوو زور به ورړو چېرې حکومت مجبور کړی شي او د قبایلو د پاره دغه کار وکړي.
یا د دې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د فاټا اصلاحاتو لپاره د دې سیمو ځوانانو دغه جرګه جوړه کړې وه او دوی ادعا کوي چې د قبایلي سیمو ګڼ شمېر سیاسي او ټولنیز تنظیمونه ورسره شامل شوي دي. دوی په دې وروستیو کې په اسلام آباد، پېښور او د ملک په نورو برخو او قبایلي سیمو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره په ټول ملک کې د لاسلیک کمپاین هم ترسره کړی دی. یا د دې چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی خو سنټ یې لا هم منظوري نه ده ورکړې. قبایل په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوي. ځینې وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل سي خو ځینې بیا بېله صوبه غواړي.
تاسو راپور واورید چې کما د ځوانانو جرګه شوې وه په خبر ایجنسی کې. او زو افغانستان ته د خوست چارواکي وایي له خلکو غواړي چې خونځو ته د ودانیو لپاره د ځمکې ورکړي. دوی وایي ستونزه دا ده چې د پوهنې اداره په هر ځای کې د خونځو لپاره ځمکې نه لري. نو که چیرې خلک په دا ډول خونځو ته ځمکې ورکړي نو یا د ستونزه به هواره شي. نور تفصیل له سیمې د مشال دیو خبرجال نجیب الله خیله کوي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکو یا د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ښوونې او روزنې ته د ماشومانو د لاسرسي د لوړولو په اړه د پوهنې د کاري ځواک په رسنیزه ناسته کې وکړې. د پوهنې ریاست مرستیال مولوي شرف الدین د ښوونځیو د ودانیو په باب وویل:
هغه ځکه چې لازمه وي دولت موږ معرف مځکه نه لرو، د مکتب غوښتنه دې وکړي، هغه کله هغه منطقه د یوځي مختر وکړي. میگی وزارت تا پیشنهاد که میگی نگوختنه که چه دست مکتب دست مدرسه میگی تا پا پلان که رو که چه مزه کلری تعمیر نلری بلکل میگه زیریو.
پا افغانی طولنه که دلویان و لیکلواز و آقوی تا دزدک رو دزمین و برابرول هم لمهم و ارتیاو چه خگنل کیگی. پا خوز که ده پاملرن مؤسسه مشر رشیده وایی یاد ایداره با پا حقوسیمو که ماشمانو او لویانو تا دزدک رو زمینه برابره که چه حل تا خوانزی او نور خوانیز مرکزونه نشته.
پل خیانده ورونه ماشمان هغه چې واجد شرایط دی هغه ته چانس ورکوي، موږ ته مراجعه وکړئ، موږ به دغه بیړۍ د پوهنې ریاست د چتر لاندې یو ځای په دې دریاب باندې دننه کړو تر څو چې ساحل ته ورسیږو.
د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي نورشاه نورانی وویل په نوي ښوونیز کال کې د ماشومانو د پراخه جذب لپاره په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره شي.
موږ او تاسو په ځینو ولسوالیو کې داسې کورنۍ شته چې یا د علم په ارزښت باندې نه پوهیږي، یا ځینې ټولنیزې ستونزې به وي، ځینې امنیتي ستونزې به وي، ځینې کورنۍ ستونزې به وي، او یا به سم پوهاوی نه وي ورته شوی ده خلکو ته. موږ او تاسو کړای شو چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دا ډول غونډې، مطبوعاتي کنفرانسونه، کاروانونه ولرو تر څو وکولای شو چې دا نوې تعلیمي کال کې زرګونه ماشومان ښوونځیو ته چمتو کړو، کورسونو ته چمتو کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی خوانیز کال په پرانیست غونډه کې دا کال د پوهنې د ملاتړ په نوم ونوماوه. دا په داسې حال کې ده چې سرویګانو او ارقامو ښودلی چې لا هم په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې 70% نجونې تشکیلوي، د ناامنیو، ښوونځیو د نشتون، د خزینه ښوونکو د کمښت او د ښوونې روزنې د اهمیت د نه پوهاوي له کبله له ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو څخه محرومه پاتې شوي دي.
راپور بوارد له خوست څخه. زو د پاکستان قبایلي سیمو ته د فاټا کرکټ سوپر لیګ د پایلو به سبا د باجوړ 11 ټایګرز او خیبر لوبډلې ترمنځ په جمبروت کې ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د فاټا کرکټ سپر لیگ د پای لوبه به سبا د باجوړ الیون ټایګرز او خیبر لوبډلې ترمنځ په جمرود کې ترسره سي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد خان افریدی به یې مشر میلمه وي. پرون په باجوړ کې د یادی سیمې زمري لوبډلې ماتې وخوړه، خو د یادی لوبډلې مالک لالای شاه وایي چې په بایللو نه دی خپه، ځکه چې هدف یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول و.
دا اعزاز د خپل ځان لپاره مطلب درې فخر کړم او د خپل قام لپاره، او دا مې ثابت کړل، دا مې وکړل چې قبایل په لوبو باندې مهین خلک دي او دلته مطلب امن پسند دي، مطلب امن غواړي. نو هغه ته چې کوم کراوډ راغلی و، په زرګونو خلک راغلی و، د هغې کوم مینه چې وه، نو زه تاته ویلی نه شم مطلب هغه مخامخ خبره وه چې یاسر شاه ماتې ویلو چې دا لوبه به نن په بیلاک باندې و، دا مونږ پتحه وکړه، مونږ ګټه وکړله چې دا کوم کراوډ او کوم محبت خان کو مطلب دی یاسر شاه سره وکړو.
د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون د کرکټ روزونکي او د باجوړ زمري لوبډلې سلاکار علي هوتی وایي چې ډیر خوندور ټورنمنت وو، خو بیا یې هم ډیر ستونزې درلودې.
دا پته نه وه یا دغه معلومات نه لرو چې یاره دا ټورنمنت به شروع کیږي او دا پلیران چې کوم دي دا به مونږ له راځي او منځ کې به مونږ پرېږدي، ځکه چې زمونږ پکې په خپل باندې دغه پلیرانو مشرانو سره زما خپل ذاتي توګه باندې ډېرې سختې سختې خبرې وشوې چې یاره ستا پلیر چې دی نو دا خو مونږ دلته لوبه مونږ چې د سره کمټمنټ کړی اوس پلیر سوی چې مه راځه هلته راشه دغه ځای ته په تا باندې مونږ نوکری نه وباسو. نو دا زمونږ د پلان سره زمونږ پلان کې مونږ ډېر کمزوري یو.
خو د فاټا سپر لیگ یو منتظم او د باجوړ زمري لوبډلې مالک لالای شاه بیا وایي چې په موجوده وسایلو او حالاتو کې دا هم غټه خبره ده، ځکه چې د دوی په وینا له دوی سره د حکومت یا نور چا څه مرستې نشته. نوموړي وایي د او نور ملګرو یا په لکونو روپۍ په دې ټورنمنټ کې لګولي او یو روپۍ ګټه هم نه ده ترې اخیستې. د دوی په وینا دا هر څه د دې لپاره کوي چې نړۍ ته پښتانه په لوبو، تعلیم او نورو مثبتو کارونو ور وپیژني.
نو د دې ګټه زما د کام ګټه ده، زوم زما د کام ګټه ده، زما د خپل ذات ګټه ده، د خپل جیب نه خرچه کوو، خو صرف دنیاوالو قبایلو هغه مخ په بل شکل باندې کوي چا چې زموږ مخ تورن کړی دی، او دنیا ته دا ښودلي چېره په قبایلو کې چې کوم دی مطلب دهشتګرد دي او پاملرنه موږ ته کوو چې نه دا داسې نه ده، بالکل زموږ سره مطلب کوم یوت دی، هغه یوت زموږ مطلب دی چې هغه غواړي په دنیا کې مطلب انسان رسه غواړي.
لالای شاه وایي چې د راتلونکي فاټا سپر لیگ لپاره به له اوسه پلان جوړوي او هڅه به کوي چې د سرش کال په ټورنمنټ کې سوي تېروتنې بیا تکرار نشي. د فاټا سپر لیگ لوبې د مارچ له 19 پیل شوي وي او د بیلابیلو قبایلي سیمو څلورویشت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. دا لوبې د باجوړ، جمرود او پېښور په ګډون په ځینو نورو سیمو کې ترسره شوې او هرې لوبډلې پکې 15 لوبې وکړې، خو د رنزونو د اوسط پر اساس پکې ځینې نیمو پایلوب ته ووتې.
دا بورور کاکړ چې تاسو یې د فاټا سپر لیگ په اړه راپور وړاندې کوو اوریدونکو، وخت شوی درې منټه کم شپږ بجې د نن ورځې د ناسات خبرونو وروستۍ شیبو ته رسېدلي. له ګولیازه وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
د سولې نوبل جایزه ګټونکي مرال یوسفزی نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړې. د وزیر اعظم د دفتر په خوشي باندې ویل شوی چې د ملاقات وروسته په وزیر اعظم هاوس کې د ملالۍ په اعزاز کې یو دستور هم وشو. په دې موخه مرال یوسفزی ویل چې خپل وطن ته په ستنېدو ډېره زیاته خوشاله ده. د امریکا د بارونو چارو وزارت په ویبان کې ویلي چې یو لوړ پوړي چارواکي د اسلام آباد په سفر ده او له پاسه چارواکو سره به د دوه اړخیز اړیکو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د ګډون په اړه خبرې وکړي. مفاد پاکستان د بارونو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې 19 خبرې غونډې پر مهال ویلي چې امریکایي سفارتکاري د بارونو چارو سکتری تهمینه جنجوا سره ملاقات هم کړی دی. د پاکستان فوج وایند وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره شوې. دا خبره د پاکستان فوج وایند پرون په خبري غونډه کې کړي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مسنداول نن سهار مشال اړیته ویل چې د دوی غوښتنې پوره نه دي منل شوې. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل په شپږم نیټه د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه د کابل سفر کوي. دا خبره د افغانستان د اجرائیه ریاست وایان جاوید فیصل نن په کابل کې یو خبري غونډې پر مهال کړې. د بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایان نن په اسلام آباد کې ونیزو خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به ډېر ژر د افغانستان سفر کوي. ډاکټر محمد فیصل وویل چې وزیر اعظم سفر په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. د افغانستان غزنی ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي. دا خبره د غزنی د والی وایان محمد عارف نوري نن مشال اړیو ته کړي. د جنوبی کوریا خبری اجانس یونهیب نن د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون و د جنوبی کوریا له ولسمشر مون جان ان سره د اپریل په 8مه پر پوله په یو کلی کې ملاقات کوي. او د فاټا کرکټ سپر لیگ فائنل یعنی پایلو وسبا د جمعې پورې د باجوړ 11 ټایګرز او د خیبر لوبډلې ترمنځ په جمرود کې ترسره کیږي.
خو همدې سره د مشالډیو د نورو زیات نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو پر همدې څپو تاسې د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. سپا سحر پورا پنه بجې بجواري بیا د مشالډیو خبرونه پیلېږي. تر هغې پورې خپل کوربه اسلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لپاره